په اخترونو کې هم دود دی دا د روغتیا لپاره څومره ډول ستونزې رامنځته کولای شي؟
اصلا ګوره د روزې مبارکه میاست چې د الله جل جلاله په فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلي کوي، بره له دې چې روحي او معنوي څه تاثیرات لري چې هغه دینی برخه اورېدونکي په غوښه معلومات لري، یو ډېره ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاست کې انسانان د روژې له طریقه اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د ده په بدن کې ذخیره شوي دي، خصوصا غوړ، خصوصا هغه غیر ضروري شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ضایع کیږي. نو ډېره په اصطلاح ستونزمنه یا غلطه خبر دغه ده چې بیا په اکثر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نه کوي او ډېر افراط وکړي په خوراک کې، ډېره زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعت چې دوی له روزې نه اخیستی ډېر زر یې خرابوي، او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یوه دوره د ارامتیا تېره کړې، نو دفتن که چیرې په ګیډې باندې زیات فشار اچول کېږي نو اول خو ګیډه دې ته آماده نه وي، او وروسته د دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي، په ځیګر باندې ډېر فشار راوړل کېږي، او حتی د دې امکان هم شته چې ډېر په سرعت سره بېرته غوړ او بېرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزې له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی وو هغه له لاسه ورکړي. او حتی بعضې کسان دې حالت ته هم رسیږي چې شدید تسممات کوي، مسمومه کېږي، خواړه ډېر کېږي، په بدن یې نسي هضمولی، او حتی موږ واقعات د انسداد یا د کولمو د بندېدو هم په داسې حالت کې لیدلی.
تاسو ویل چې هغه ګټې چې د روژې میاشت کې د روغتیا لپاره یو څوک ترلاسه کوي د ډیرو خوړو سره هغه بیرته له لاسه ورکوي. یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خواړه نه خوري، د خوړو نه خوړل د غذایي سیستم د توازن لپاره یې ښېګڼې څه دي او څه ډول ستونزې برسېره کولای شي؟
د خوړو اضافه خوراک بل
دغه چې تاسو یادونه وکړه چې په روژه کې چې یو څوک خواړه ډیر نه خوري وجود یو څه خېګنې وجود ترسیږي له روغتیايي پلوه، په څه ډول؟
تاسې معمولا پیږي چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیات خوري یا ډوډۍ زیات خوري، دا به د دې باعث کېږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسیږي، متبقي د ده په بدن کې ذخیره کېږي، اکثرا د غوړو په شکل یا د شحمیاتو په شکل په ګیډه کې، د پوستکي لاندې، او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کېږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزې سره مواجه شي، نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا څوارلس پنځلس شپاړه ساعته سړی څه شی نه خوري، نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي، اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شوي سئ اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شحمیات، کوم اضافي چربي مواد چې بدن کې ذخیره شوي دي هغه له بدن نه ښایسته په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي، هم له جګر نه، هم له ګیډې نه، او هم د بدن له سایرو اعضاونه.
مخله دې چې اوریدونکو ته وار ورکو که راته وایي چې دغه ډیره شیرینی یا کیک، کلچې او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی، په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي، او څه ډول کولای شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ځان وژغوري یا ډډه وکړي؟
بدون د شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغي لري، هغوی خو باید فوق العاده پوهیږم په دې چې ډېر احتیاط وکړي، او نور کسان هم که د دغه خوږو شیانو په خوړلو کې افراط وکړي نو د وینې د قند سویه یې زیاته کیږي. البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغي اخته کیږي، ولې په مجموع کې د وینې قند ډېر زیاتیږي. مونږ کسان هم لیدلی دي چې شکایت کوي چې دفتا سردرد کیږو یا مثلا زړه بدوالی داسې شیان راته پیدا کیږي، نو ټولو ته توصیه دغه ده چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کی، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري، او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیره مننه اوریدونکو ته وار ورکو. بلې قدر من اوریدونکو، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ مو ملم دی، او لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی وی، نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي. خپلې پوښتنې کولی شئ چې مطرح کړئ. اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلی دا وخله ایران خبرې کوم. د اختر مبارکي نوري صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بلې زبلی صاحب، اختر دې تاسو ته مبارک وي، که هم په ایران کې اختر نه ده. پوښتنه لري مهرباني.
بله نوري صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ما د شپې له مخې همدلته کار کوي، په سخت درانه کار هم مصروفوم، خو تر څنګ د ورځې روژه هم وم، خو د نورو کلو په تفاوت چې پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګریدم، به خو سږ کال مې د خېټه ډیره غټه شوې ده. آیا دا د ډیرو وریجو د خوراک له امله که څه خبره ده؟ او بل نوري صاحب، که مهرباني وکړئ تیر ریاکشن به همدا وخت زما شمیره ستاسو د تخنیکي همکار له لوري مسدود سو، که دای چې هغه اشتباه کړی دی، یو بل اوریدونکی دی، یو بل مزایم اوریدونکی فکر کړی، خو زه له هغه نه یم، زه ستاسو دایمي اوریدونکی یم. دې مهرباني وکړئ زما خبره شمیره دی له مسدودین وباسي، او دا چې په کمال تخنیکي همکار سره وصل کیم ښه خبره به وي.
ډیر مننه زبلای صاحب، موږ د چا شمیرې نه قیده، او ازادي رادیو د ټولو پر مخ خلاصه ده. کومه اتمن کومه یو تیر وطن شوې ده کور ودان. بل اوریدونکو هم راخلو، ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنې ځان سره یاداش کړی، څو اوریدونکو به راوخلو ورسته به تاسو بیا پرې ځواب ورکړي. بلې مهرباني، څو کول کوم زمو تماس نیولای دی د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند خبرونه ده. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا خوراک د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي. تاسو په څه ډول کولای شئ چې خپل غذایی رژیم سالم وساتئ؟ مهرباني ځان راو پیژنئ. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا اعلانوم، البته د واتساپ شمیره مو ده، که انټرنیټ لاسرسی ولرې نو کولای شئ په وړیا توګه سره تماس ونیسئ. 00420221240 01. تکراروم، 00420221240 01. دغه راز د رادیو ټکی ازادي د اسکایپ لارې هم را سره کولای شئ چې تماس ونیسئ، او په عادي ټلیفون شمیره هم کولای شئ چې راته زنګ ووهئ. نړیواله شمیره مو ده 00020221240501. تر هغه چې اوریدونکو تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره وصل شوی دی، مهرباني ځان راو پیژنئ او له کوم ځای تماس نیولای. بله ازادي رادیو ده. بله ډاکټر صاحب، تر هغه چې
وعلیکم رحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو. بله زما جغوري.
بله مهرباني، څوک اول کوم زمو تماس نه ولای مهرباني.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. تر هر څه مخته د اختر مبارکي درته وایم، او زه د پرلي کا وصل جان احمد الله جان جان کلم یاري ماډی کې منولې د علمن ولایت نه دلیو لسوالي خبره کوم.
بلی اختر تاسو ته مبارک وي. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد ولی راسخنه؟
ډیر مننه، خوشاله وسه. خو زه به داس
بلی
دغه ناروغي جواب راکړم، نو ډیر زیات خوشاله سم.
پوښتنه مو وانه ورېدله، کوم ناروغي؟
تدارکم د چې زما زخم د ملاسه ډیر زیات عذاب يم، دغه ملا د دردونه کوي، او تر څنګه دغه چې اپشن مې ورسره درکې، نو کله دغه پاک لدې څه من ماتره
موضوع خپل څه ده. خو په هر صورت کې ډاکټر صاحب غوښتل نو اتمن به ستاسو پوښتنه ځواب کې، خو دا ډیر یو لوی عمومي پوښتنه ده. ملا او پخې درد کوم وزن؟
بلې وکړه چې په تکلیف نه وره ته جواب یې کی. ډیر زیات خوشاله سوال تاسو ډیر مننه چې تاسو مرته استغفار وکړو.
مننه ژوندۍ اوسې کور ودان. قدر منو اوریدونکو، نن د متوازن خوړو پر موضوع خبرې کوو، د سالم غذایی رژیم پر موضوع خبرې کوو، او لطفا نورې پوښتنې مو مطرح کوئ. بلې ډاکټر صاحب، تر هغو پورې چې بل اوریدونکی راسره وصل کیږي، که د زابلي هغه پوښتنه ځواب کوي، او که د مو د اوریدونکي چې له هلمند ټلیفون کړی و، که څه هم دا یوه کلي پوښتنه وه، مهرباني.
حتما د زابلي صاحب په هکله باید دا ووایو چې چون زابلي صاحب ویل چې زه د شپې هم مصروف د کار یم او د ورځې هم، زه احتمالا داسې فکر کوم چې دی به هغه یو نوه غذایي مواد چې احتمالا دی ورته اشاره هم وکړه، چې هغه وریجې دي، د شپې له طرفه به یې زیات خوري او بیا یو مدت سړی سمولي. نو متاسفانه کله چې تنه سړی زیاتې وریجې وخوري، چون وریجې په مجموع کې نشایسته یا قند ده یا شکر ده، کوم مقدار د وریجې چې ضرورت یې هغه مصرف رسېږي، او متاسفانه متبقي د دې نشایسته د مونږ بدن هغه په غوړو تبدیلوي، هغه په شحمیاتو تبدیلوي، او دا غوړ معمولا اسانه ځای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکي لاندې، نو په همدې خاطر د سړي نس غټېږي. معمولا متاسف یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه، یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس، یا کوم فرهنګ او کلتور چې لرو، وریځو ته ډېر زیات توجه کوو او زیات مصرفوي، دغه اندازې نه زیات وریځې د دنیا نور خلکو هم خوري، ولې په دې اندازه چې افغانان یې خوري په دې شکل نه ده. نو زه فکر کوم د زابلي صاحب عمده موضوع مشکل همدغه به وي چې دی هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیه ته توجه نه کوي، او په یو نه خوړو باندې زیات اعتقاد کوي. او همداراز راولو دی که مې غلط کړی نه، د قلمیار صاحب دا ورور چې د نادلي ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیولی و، وروره ته نو داسې یو کار وکړه چې لشکرګاه ته به ورسي، او هلته به یو د اعصابو د جراحي یو ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي، انشاءالله زه مطمئن یم چې په هلمند لشکرګاه کې شته، هغه سره به یو مشوره هم وکړي، او که لازم و چې ستا د ملا بیا یو ایم آر آی معاینه هم وکړي، چې داسې نه وي چې د مریو تر منځ چې کوم ډیسک وي معمولا هغه بې ځایه کیږي، او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي، بیا نو که چپ طرف یې چپه پښه درد کوي، او که راست طرف طرف یې راسته طرف پښې باندې فشار راځي، نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، مننه. یو بل اوریدونکی به راواخلو، مهرباني ځان راوپیژنې او له کوم ځای متماس نیولی؟ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني که زموږ غږ اورئ. بلې قدرمن اوریدونکو، د ټلیفوني اړیکو کې یو څه ستونزې لرو، خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې ده، او دا معمول هم ده، خو په هر صورت ډاکټر صاحب راسخ تاسو ده د وریجو یادونه وکړله. وریجې او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګیډه مړه شي، دوی وایي چې باید وخوړل شي. یعنی صحیح خواړه چې څه ته وایي چې کله د وجود هغه ټول اعضا ته انرژي ورکوي، او دا په دې باندې نه ده چې ګیډه باید ټوله مړه شي او ډیر یو قسم مواد باید ګیډې ته واچول شي، په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري؟
تاسو په مجموع کې د مونږ بدن په دوه نوع غذایي موادو ته ضرورت لري. یو ته وایي ماکرونوتریانت یا غټ غذایی مواد، چې هغه شامل کیږي په پروتین، کاربوهایدریت یا قند یا شیرینی مواد، او دریمه هم دی شحمیات یا غوړ، چې یو دې ته ضرورت لري. او یو هم مایکرونوتریانت یا ډیر وړه غذایی مواد، چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه انزایمونه، منرالونه، نور هغه مواد چې متاسف هغه ډېر واړه مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري. نو بالانس دایت یا هغه ته دې ته نه وایي چې بعضې کسان داسې فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متنوع شیان وي، او د موږ تاسو کسان یو غلط معلومات لري چې که چیرې اقتصادي وضع ښه وي، نو دی هره ورځ ډېر زیات غوښه او وریځو دې شیانو ته په اصطلاح زور ورکوي، او که چیرې اقتصادي وضع خراب وي، چې هغه خو بیچاره بیا مجبوره هغه داسې فکر کوي چې باید که یوه نوه غذایي ډېر زیات باید وخورو چې هغه ګیډه مړه شي. یعنې د مونږ اوریدونکي به حتما ځینې د هیواد مختلف هیوادونو ته په مختلف مناسبتونو حتمان سفرونه کړی دي او زه مطمئن یم کوم اندازه وچه ډوډۍ چې موږ تاسو په افغانستان کې مصرفو او کوم اندازه چې وریځې مصرفو. زه څو شخصا څو هیوادونو ته تللی یم په دې هیوادو کې مې هیڅکله په دې اندازه نه دي لیدلي. ډېره برخه یې د معلوماتو د نه لرلو وجې او د کلتور او فرهنګ له وجې نه راته ډېره استفاده کوي. نو بالانس دایت یا په اسلام متوازن تغذیه چې متاسف دی همیشه بحث کاوه د موضوع د خپرونه ممم دغه ده فقط دغه شي ته وایي چې متاسف د دغه ټولو ضروري مواد نه یوه یو اندازه لږه لږه وسو کوي ځان ته آماده کړو که یو وخت یو وخت غذایي مواد خو تکرار په بل کې وخت ونخلو. مثلا یو مثال به تاسو ته ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وچه ډوډۍ وریځې او کچالو دغه درې وړه یو ځای پخې او یو ځای سره خوري. حال دا چې درې وړه فقط هم دغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس دایت دی ته وایي چې ډوډۍ د کم وي ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر به اهمیت ده د متاسف په هیواد کې خصوصا افغانستان په مختلفو ښارونو کې ترکاري ډېره ارزانه ده. ترکاري ډېره ارزانه ده ډېره پریمانه ده. اوس به فصل هم د پسرلی سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کیږي ولې متاسفانه چې زموږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال دا چې په نوره نړۍ کې که دا رقم فریش تازه ترکاري مواد نو له هغه نه ډېره ښه استفاده کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب راسخ بل اوریدونکو هم په لاین کې دی د اسکایپ لر سره وصل دی. مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام څوک او لکم زی
مننه خوشاله وس پر احسان احساس ما لیک منی ولید هلمن ولید ندلید ولس ولید شایسته ګور فشنه
نادلی ولس ولین مخ کې یو بل رور هم تماس نیولای او پرونه مو تروس اوریدلې ده
وکه و
کومه پښتنه لري مشخص له ډاکټر صاحب راسخنه
پښتنه می دغه د اوله پله خو د اختر مبارکي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خو وایم خدای دې وکړي چې د اختر نمړی ورځ تر دا زمانی په خیر او خوشحالي سره پیل کړي.
مننه تاسو ته د اختر مبارک وي او په دې هیله چې تاسو په خوښۍ او د غرض امن کې تیر کړئ. څه پوښتنه لري مهرباني؟
پښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه د ترجمه یو ملګری دی نو ډیر په عذاب دی و ته نو خسي دوا کړی دې سګټه نه درته کړی نو دی وای چې په ما باندې وزیرش ډیر نه دی نو دلته ډاکټرانو یو ورته وای چې کورونا بل ورته وای چې شدی وای زړه مارو ډیر خورم د مارو مته ډیر سخت وان کې زکه چې دغه پالیزونه شکر کیږي دی وای دا چې مشخص دوای وری لکی چې دا ډاکټر صاحب ته وای چې دا وس د دوا سره مریض ماته پیښیږي او د چیسته پیښیږي.
بله تاسو لاین کرا سره اوسه ډاکټر صاحب پوښتنه مو اوریده
یو برخه چې د شکایت لري زه پونه سم چې څه شکایت
زم پونه شو لمه چې شکایت او بخنه غوړم
دغه پالیزونه چې دلته کرا کیږي دا مارو پالیزونه نه دغه مارګان چې کرا کیږي
د پالیزونه
وکه و دغه مارو کډو کډو چې خلک ورته وای نه دا چې خلک خوري
خا څوک دغه شین کډو چې ورته وای کډو
وکه و دغه خلک د وای وای وری لکین و دای وای چې دغه ډیر خرم ماته دا ډیر سخت وان کی ایا ډاکټر صاحب ته وای دا وز دغه څخه دا مشکل پیښیږي د چی څه پیښیږي وروره پر دغه باندې بحث
ډاکټر صاحب پوښولې پوښتنه باندې
دا هو پوسم چې دوی لې ولدت د خپل ناروغ ته څه تکلیف پیدا کیږي څه مشکل وته
بلې و امر دره د ډاکټر صاحب
وکه و دغه خبره ده چې دا وات نو څه دوا کړی دي خو هیڅ نتیجه نه ور کړی دغه ونی شکیږي دغه د فاره یو دسه دوا شی وروشه وي
ناروغي څه ده لڅ شي نه زوريږي
خاص زیرش پرایل ده خاص
زیرش پرایل ده بلې ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورید
زه متاسفانه زه پوښتنه مو واورید خو زیرش باندې زه پونه سم چې دا څه ده
دا کومه الرژي ده ریزش او زکام ده
بس دغه ډاکټرانو ورته کورونا خو دونه دوام نه لري نو خو کورونا کوي دی خو وای وای زما سره تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې دا غا مریضی زما سره ستنه کورونا کله دونه واخلې ډاکټرانو کو دوايي ما پر خرڅي
مننه ډاکټر صاحب همدغه کورونا ته ورته د ریزش او زکام موضوع ده نو په کوم چې دا له دغه کډو خوړلو سره ارتباط لري په هر صورت پوښتنه مطرح شول
زه فکر نه کوم چې دا رابطه ولري لکه دوان او خوراک سره خدای دې یو کار وکړي کدی دا تجربه کې چې کله کدو خوري او دا ناروغي نور هم زیاتېږي خو بیا دې کدو نه خوري او
بل څه نور څه خوبم پیدا کیږي هلته بلې د خوړو لپاره او ډېر
لوی هلمند کې ډېر څه هم دي چې وي خوري
بلې او بلې مننه کور ودان بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده نن موږ په متوازن خوړو خبرې کوو چې متوازن خوړه د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي د غذایی سیستم لپاره څومره مهم دي بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم زه اختر محمد احمدی ما خبر پښتونخواره لا ټول ناول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته هر ټول د افغانستان فقیر غریب ولسته د اختر مبارکي وایم او سلامونه درته وایم
مننه اختر تاسو ته مبارک وي احمدی صاحب څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب راسخنه
ډاکټر صاحب نه ما ده پښتنه ده چې ما د ډیر مودا اوس ما یو لک کال بکیږي مدا چې هغه و خورما او چې اما سینیش پنځه څرګر نه دي چې دا غو خرمه او دا مېدم سوځي او چې لګ مړی جاته خرمه بیا مېدم دې بوجي او کله به کله غوسم جن راځي او دې غلط تکلیف سره مخه مخه مېدم ډاکټر صاحب نه پښتنه ده او غلط کړو دې ما دا غره چې خو دې جات راځي دم راځي خوب کما چې زوایم چې شپه ورځ پروت او خو دې کله او سرت مې سسي او دا غولې مز نه ده دې ولې مز مېجت خوږي
تر ډیر ناروغي نشول استاسو
اور ډاکټر صاحب
bale ډاکټر صاحب کومه پښتنه لري تاسو ته
نه 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 د دې ورور ناروغي دی راوځي دا
bale bale تاسو احمدی صاحب مننه کور ودان منتظر شي ډاکټر صاحب تاسو پښتنه جواب کی مهرباني ډاکټر صاحب
او د دې ورور ټول موضوع دا چې معده دا ضعیفه مونږ تاسو معده د انسانانو ټول یو رنګ نه یاو سړی میده کم غذایی مواد حمل وای سی یاو زیات کولای سی یاو بیخی زیات کولای سی نو انسان باید خپل ځان ته اندازه ولګي خصوصا هغه خواړه لکه چې یاد کړی چې هغه یو فرما یا مثلا سپینچر گو فرما ده بهترین لار دا ده چې سړی خپل تجربه وکړي ټول اوریدونکو باید دا واوري چې الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړی چې دوا یا درې انسانان یو بل سره ورته یا مشابه نه وي نو باید خپل کنټرول کې وګوري چې په لاس شل دې رقم غذایی مواد کې چې انسانان روزره خوري یا برابرۍ کوم یو سره د نه لګي حساسیت ورسره کوي نو هغه چې غذایی مواد نه باید د خې ډډه وکړي او بل د دورو معده چې دا ضعیفه کله چې ډیر غذا وخوري معده یې هضمولای نه سي نو د ولو په منځ کې د درد احساس کوي د کسالت یا خستګي هم احساس کوي حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي نو بهترین لار دا ده چې د خپل غذایی مواد ډیر کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري مثلا د شپږ ساعتو په وځ په درې ساعتو وقفه وخوري ولې کم وخوري تر څو چې د معدې هضم اوله وسی دا یې کدي دنیا هر نوع دوا واخلي د معدې هماغه شی چې دا تغییر پکې نه راځي نو د دوا په وځ زیات توجه وکړي چې کم خوړه خو په مختلفو موقعو کې سره وخوري
دا بیا دې خوب سره چیرته بلې مهرباني تاسو تر اوسه پلان کې یاست
موږ موږ پلان کې ما د ډاکټر صاحب خبره ته وګنې ولا یو ما ترکیم کتلې ده هلته مې دوا کړې ده پاکستان کې موږ دلته کله خبر په ترخوا کې علاج ما ته وکړې پیاز ما باندې لګیږي دا ماشين ما باندې لګیږي هغه په ما باندې لګیږي علاج ډاکټر صاحب ما ته وکړې چې کوم
علاج خو درته وویل چې تاسو باید څه ډول غذا وخورئ معده مو کوچنۍ ده مهرباني ډاکټر صاحب
او د ورو تشخیص لم ډیر واضح ده د دنیا کوم هیوادو ته لاړ شي چې د دوا په ذریعہ د غوړی ته میده قوی کیاسي نه کی خوړه د ورو را کم خوړه هغه شیان چې تا میده ته سوای یا سوزش پیدا کی یا میده د فیصله کله لکه خام پیاز او د شیان د دینه بيخي ډډه کوا خپل د ځان طبيب سره کوشش وکړي کوم مواد کوم غذایی شیان چې په تا خلګي هغه خوړه کم خوړه سهار یو اندازه له شودونه استفاده کوه معمولا اوبه استعمالوه او زیات چای او قهوه او د شیان چې تا میده سوای پیدا کوي د نه استفاده مو.
یو بل موضوع یاد کړ چې د وای چې دغه حالت په درازي ډیر غوړی چې خوب وکي الهت څه دی تاسو مخې ویل چې د پاسو باندې فشار راوړي نور او
یو الهت دا د سپسیکل غذایی مواد په میده کې ډیر زیات دي نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کی زیات وینه زید کولمو طرف ته تاسو پیږی چې دا جذب دی وینه له طریق نه له کولمو نه کیږي نو د بدن یو زیات مقدار وینه زی له کولمو له طرف ته په نتیجه کې د وینې فشار ټیټ شي او په سړی باندې خوب راځي. تاسو باندې دلې چې بعض کسان وایي وایي زه ښه ډوډۍ زیاته وخورم ما د قره باندې خوب راځي او غواړم چې سملا علت دا سی یو فیزیولوژیک حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د سوق سي لاړه سي د کولمو طرف ته تر څو کوم غذایی مواد په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب دی ویبل موضوع یادونه وکړل چې د تاسو ویل چې میده وړه ده یا کمزوري ده نه خوړو سره د یو انسان میده کوچ نه کیږي مثلا یو میاشت څوک روژه ونیسي
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه وي نه دا خبر نشته قطعا ځکه دای که د ورځې 12-15 ساعته ډوډۍ نه خوري بیا د شپې له طرفه یې خوري ولې دغه خپله میده سایز او په همدغه اندازه د میده کار یا فعالیت دا د انسانانو ترمنځ ډېر متفاوت دي. موږ تاسو داسې فکر کوو چې باید ولې ټول یو رقم نه دي حتی په یو کورنۍ کې دوه ورونه یو رقم نه دي
خو ډاکټر صاحب د حجم له پلوه کله چې میده لوی وي ډیر خوړه باید ورواچول شي چې میړه میده بیرته سیګنال ورکړي چې اوکه بس ده او که چېرې میده کوچنی وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم له پلوه دغه توازن سره ډول میده ساتل شي.
هیڅ وخت ګوره ډوډۍ خوراک زیات په میده کې دا معمولا یو روحي حالت ده. یو سړی د روح له نظره د خپل اعصابو له نظره داسې فکر کوي چې زه نه یم مړ شوی ولې که ځان تلقین کړي کېدای شي چې په هغه نیمایي د خوړو هم د خپل معده فعاله وساتي. حتی په دې باره کې یو ډېر مشهور روایت د دیني متاسبرو چې کله یو طبیب راځي مدینه منورې ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلی یم چې دلته که څوک مریضان یې شفا ته دوي د شیانو کمه د یو بل هېواد راځي خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کېږو. وایي ولې نه مریضان کېږي؟ وایي په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپله معده په 320 یوه یې د ډوډۍ لپاره یوه یې د اوبه او یوه یې خالي پرېږدو تر څو چې د هوا لپاره. او دا اوس ډېر یو منطقي خبره هم ده. ځینې کسان وګوري دا ډوډۍ تر دې اندازه خوري چې نورې تر ستوني پورې راورسېږي بیا هم نه بس کېږي نو دا خپل بیا د دې باعث کېږي چې تکلیفونه منځته
بله. یو څوک خواړه ډیر تیز خوري او بل ډیر ورو خوري یعنی کوم فرق توپیر پکې شته ده؟ تاسو دې زیګنالونه یادونه وکړه.
بله خواړه باید ډیر په قراره په آرام او اعصاب وخوړل شي او خو وزول شي. کچېرې خو وزول شي په خولې کې د غاښو په ذریعه نو دا به په هضم کې ډیر زیات تمرسته او کومک کوي. بېخي د همدغه لپاره غاښونه جوړ شوي دي. د همدغه لپاره په خوله کې خاص انزایمونه دي د هضم. نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې کچېرې وخت ولري په آرامه سره وخوري.
بله ډېره مننه د داخلانه روغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. اوریدونکو بیا هم ټلیفون کوي بلې قدرمن اوریدونکو ک ټلیفون کوي مستقیما مشخصا په هم دغه موضوع باندې مو چې نن د تاسو لپاره غوړه کړی ده په دې پوښتنه وکړي د متوازن خوړو چې د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي د سالم غذایی سیستم لپاره څومره مهم دي. ځان راو پیژنې مهرباني لکم زموږ تماس نیولای
ورور تا ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټول هیوادوالو ته سلام وایم او سره د اختر مبارک درته وایم. همدرد هم له لغمان نه.
همدرد صاحب مو پیژندلې تاسو د اختر مبارک وي. هلته څه ډول مراسم دي په مهترلام کې؟
دل د هنوري صاحب بس د معمول مطابق اختر دا او بس هغه ماشومان خپل خوښي مانځي او غټان یو بل کار کوي او المنځ مو که خپ ټول علاقې ته مونږه غټه استماع غونډه وا او خامنیت کې و مونږ مو ته نو پښتنه خبره سم وروره
دغه
اکثره وادوال د مونږ سیدی دا سړی ډوډې دوته ما خوري کنه لکه ما خام او سبای کنه او اکثره بیا د سی سی بي سي زیات خريص دا وایي نو صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بوجې چته خطا کوم کنه او دغه ډاکټر صاحب نن دغه پښتنه د صدقه سمره متوازنه دا سمره نه ده دا ورته دغه مونږ لپاره
مننه کور ودان هم در صاحب پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدل جواب به کی بل اوریدونکو تخنیکی هم کار شرکوی نشته ډاکټر صاحب که هم تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې د موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم دغه دی ورځي ل په لاوه چې څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي که په دې باندې رانه واچوي مهرباني
سلامات اوسې د ورور تاسو له شین لغمان نه تماس نیولای کچيري په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي کچيري مقدار زیات همي پروازه کنه کې چې بیا د ورځې په وګدو کې انسان کار کوي فزیکی کار کوي روحي کار کوي او د انرژي کو مصرف رسیږي ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي او معمولا په افغانستان کې خلک وخت سمولي نو توصیه دا ده چې باید کمترینه ډوډۍ د شپې له خوا نه حتی هیڅ ونه خوړل شي کچيري امکان ولري او دا چې بیا خصوصا متاسو عادت لرو چې وچه ډوډۍ ډېره زیاته خورو نو دا خو هغه قندي مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورتي ترینه استفاده وکي متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي چې دا بدن ته تاوان رسي او کوشش دی وکي چې د شپې له طرفه کمترینه ډوډۍ او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتر
مننه ډاکټر صاحب دغه دی روژې د خګنو په ارتباط تاسو ویلي یو څوک چې په یو میاشت کې هغه غذایی سیستم بدلیږي آیا کولای شي چې هم په همدې ډول باندې په لږ توپیر سره د غذایی سیستم ته ادامه ورکړي که چیرې هغه څه ناروغي یا نور څه ستونزې درلودلې د روژې نه مخکې هغه کمی شوی وي او لمنځه تللې وي کیدلی شي چې هم دغه سیستم د پم دې د بنه باندې په یو څه ته پیر دوام ورکړي
ډیر ډیر بهترینه پوښتنه مو کوله که چیرې ما ځنه داسې کسان لیدلی چې وایي چې راځه چې د پروزه کې ډیر زیات راحت ما دې عصبي له نظره د بدن له نظره هغه کسانو ته دا معنا ده چې دای باید ډوډۍ کم وخوري او ځان باندې تجربه کړي چې یو مقدار غذا کم کړي نو دا سره بهترینه خبره ده چې دې عادت ته دوام ورکړي او له ټولو نه موضوع دا ده چې کوي چې کوي د مونږ د شریعت احکام په رڼا کې تنظیم کړي نو ډیره برخه یې دا یو سنت طریقه هم ده دوستان ته دې خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ ځینې کسان روزه نیسي نو غیر لاغه معنوي ښېګڼو نه غیر له دینه چې دې ته به دینی ثواب رسیږي بدن ته به هم ډیره زیاته ګټه رسیږي نو بلې هر چا ته که دا روزه ختم ومیږي بهترینه خبر دا ده چې دې ته دوام ورکړي
ډیره مننه ابله اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولی او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب راسخنه مهرباني بلې ټکنیکی همکاري شرکوي چې زموږ ځین اوریدونکو د واتس اپ شمیره کې ځینې پوښتنې هم په خپل غږ باندې پریخي دي د یو اوریدونکو پوښتنه به واورو
ډاکټر صاحب خمیدا پوښتنه دا چې مونږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو دوه پوښتنه مې دا چې دا سه یو تقسیمات مونږ راوخی چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راوړو او بعض کسان چې د مېدی مشکل ولري ترکاری باب چکل وخوري مېدی مشکل سره زیاتېږي او بعض کسان ډېر ډوډۍ خوري خو وزن نه زیاتېږي دا سهیلت دا برابر کړه ډاکټر صاحب ته معلومات راکا ژوندۍ وسی
بلې ډاکټر صاحب پوښتنه مو اوریدې پوښتنه مو اوریدې
دقیقه ډېر واضح پوښتنه وا ما مخکې هم دا موضوع تکرار کړه
ډاکټر صاحب که یو بل اوریدونکو کیمرا واخلو دغه پلاین کې د اوس چې قطع نشي بیا به رڼا په غوښوي مهرباني بلې مهرباني اوریدونکو څوک چاو لکم زموږ تماس نیولای
مننه په خیر اوسې د قبلا مومن یم د تخار نه یاري کني ولې د زه نومړی تاسو سلامونه او ډاکټر صاحب ته ټول یو ادوال ته د اختر مبارکي وایم او زه غواړم د ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکم زه تقریبا د اخر شپه کوم یم یو کال مخکې ما د دې میډې یو تکلیف راته پیدا شو بیا ما او څه ماته ولې ته هیڅ پایلوي ما تقریبا دوه میاشتې دغه هیڅ پایلوي تداوی وکړم او کیف نه وکړم تقریبا څلور میاشتې تنده میاشتې خسرم وست الاخير غنه بيز كورونا وهم كورونا وغشت ما تتعقد ميدي تجلب تقريبا يعني شفاق ما تيجي اسنو تيجي هسه دواء ثم يعني بدون من ما تيجي او على اي داخل الكسار مكان تيجي في ميدات كي تكلم ميدا واخلي او ناسنا ميدات كي وهو من ميدات بيوسوزي او شان مكان في خبر من بدر دي هم شاف خبري لكم.
بله مننه مومن صاحب. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لرئ چې پلان کړي؟
نه نه ان شاء الله واضح شو. بله
مننه مننه مومن صاحب کور ودان مهرباني ډاکټر صاحب.
هو د اول ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایو چې متوازن غذایی مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې د غټ غذایی مواد لکه پروتین لکه شحمیات یا غوړ او د کاربوهایډریټ یا د قندي موادو ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي چې چیرې امکانات ولري له دغه غذایي موادو نه د هر یو نه د کم کم استفاده وکړي. یو ځل په یو ځل د یو شي ته زیات توجه نه کړي، یا له یو شي نه د تنوع یو رقم شي نه د ځان نه مړی که چیرې امکانات ولري. او دا په ساده شکل کېږي، ضرور نه ده چې مثلا موږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحي صحتمند وي. هسې نه ده، غذایی مواد باید د هر چی شینه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو مثلا کنن یو شی وخوړه سبا ته دې کوشش وکړي چې یو بل شی یعنی شاید تکرار نه وي. په ولایاتو د متاسو کې اگر چې غذایی مواد به شاید ډېر زیات لاسرسی ونه لري، ولې ستا داسې شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي. او راغلو په دې هکله چې په کوم شي باندې ترکاري باب یا د شیان په مخ نه لګي، د انسان بهترین طبیب خپله ده. متوجه دي چې په هیڅ کتاب کې نه دي لیکل شوي چې دا شی وخوره دا شی مخوره. خو که چیرې دی وایي چې په ما بد لګېږي، هغه شی چې پې ښه نه لګېږي دی د ځان ته تجربه کړي، له هغه نه دې ډاډه وکړي. مثلا ترکاري باب هم داسې نه وي چې هوا ترکاري ده، تقریبا موږ لس دولس پنځلس رقمه ترکاري باب په بازار کې دا اوس لرو. که یو یا دوه یې په ده بد لګېږي، هغه دې نه خوري نه هغه نورو شیانو نه دې استفاده وکړي. نو بهترین شی دا ده چې د دوی په غذایي ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسی په بازار کې ترې استفاده وسه. همداراز د مونږ دویم ورور مومن صاحب چې د تخار نه تماس نیولو، د هغه په هکله باید زه ووایم چې بلې کرونا ناروغي چې کله تیریږي نه متاسفانه په یو تعداد ارګانونو یا اعضاو باندې خپل منفي اغیز یا تاثیرات لري، خو انشاءالله دا تاثیرات د وخت په تېرېدو سره بیرته نارمل حالت ته یا هغه اصلي حالت ته خپل راځي. هیڅ پایلوري په حق له ډیر زیات تشویش نه کیږي، ځکه هیڅ پایلوري په حقیقت کې یو مثبت میکروب په بدن کې ده. خو کله کله د مشکل سبب ګرځي، غلط نه، هیڅ پایلوري د هر انسان په وجود کې موجود ده. او دا غلطه ده چې د صاحبان دا خبره کوي چې باید هیڅ پایلوري نه وي. هیڅ پایلوري بلې د هر انسان په بدن کې د هیلیکو باکتریر پایلوري شته، او دا د دینه مثبته استفاده د بدن په ګټه کې دي. دا دومره د تشویش وړ قطن خبره نه ده، خو دا ورور د کوشش وکړي دای هم زیات غذایی مواد په یو وعده او په یو وخت سره د دې په میده باندې زیات فشار راوړي، هغه نه استفاده نه کوي. دای د خپل غذایی مواد چې خوري کم دي کې دفعات زیات کې تجربه دي چې دې سره څنګه دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. تاسو دغه د کورونا د وبا ویلې د بدن معافیت هم د کورونا وبا په مخنیوي کې مهم دی. سم خواړه، صحی خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترين شاید بدن د معافیت لوړولو لپاره غذایی مواد متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅ کله تپه کیدای نه شي. ولې بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نو خوړو نه کم کم استفاده وکړو، که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو نو بیا د متاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایی مواد نظر په لاسرسی استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه ټول اوریدونکي دې په دې خبرې چې د ممتازه د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش هغه ډیر عمده اولین اسکر د ممتازه معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درکوي، هغه دوا 15 تر 10 فیصد نقش لري یا رول لري. ولې د فونکاسه د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیگانه میکروبو سره په جنگ کې د ممتازه معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو، او حتی هغه ورونه او خويندې چې فزیکی کارونه نه کوي دوی باید حتما په خپل کور کې په کلی کې په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډیر زیات اړین او مهم رول لري.
بلی ډاکټر صاحب راسخ کور ودان مننه اوریدونکو ټلیفون نه کوي د څو اوریدونکو ټلیفون نه بیا هم راوخلو بل مهرباني ځان راو پیژنه ولکم زمو تماس نه ولې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام څوک ولکم زی
شرغا د نن ودا ما یو فوري.
بلی ته مشخصه پختنه لري
تاسو څنګه پښتنه ده ساتنه تشخمه کړی دي ستنی په زمانہ باندې چې ګوش خوړلې دي کومې داس کوي او د سار سپوتین دی ولا څه وینه.
بله ډاکټر صاحب پښتنه مو اوریده
وایم خدای دې چې دې ورور
دې کې دی باندې نه له د سر ګوش خوړلې دي او اوس موږ کومې ډیر سخت تاو کې نو کمزوري د بدن ډیر سره ده نو داسې پوتین ولا دې دلنه
مننه کور
کې دی اورورا.
او مهرباني ډاکټر
اورورا تنا نن سپام داسې قصه سوي کې مخکم کېدل
او 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 برای پرتشنی باندې خوري چې غوښتنې
نه لدی مخکې لدی مخکې هم داسې لدی مخکې هم داسې کوله شوی او کنه کډ لمړی ځل دی
یا یا دا لمړی ځل دی روزه کې تو روزه سمون د ساره چې دا وته لینې کومو د درد سره مسانې کار کړی دی بل کم داسې دغه خرڅېږي کفا بود دانه کار کړی
نور کوم ناروغي خو نه لري
یا یا نور کوم ناروغي نه لري
نن روزه نن خو به روزه نه نیولې د اختر پورې
یا 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 نه په پښتنې دا خاړ خولې دي د اختر د پاره کې اکلو په پښتنې یو
خبر نه وی چې نن اختر د پښتنې د څل لپاره کوو
نو خو زه یو ما د حیات خاطره لرم زه هم بار د اکثر ګوش په کې دانی وخړل
ټلیفون هم قطع شو د تاسو بیره بني
او د تبه زه دومره ورته یم چې دفته د لګزرا انتی اسید شربت د اسید زت شربت په بازار کې سه مراجعه دی وکي یو انتی اسید شربت دی وخړی دوه درې څلور قاشق دی لدینه وخړی احتمالا د میده تیزاب به زیات شوی وي چې باعث دی دغه یو درد.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه دی ډیرو خړومو مخکې یادونه وکړه لکه په دغه باندې لږ زړه رڼا واچوي په څه ډول کولای شي چې له ډیرو خړو څخه یو څوک ځان وژغوري. مهرباني
ځان ته عادت ورکول ډیره مهمه خبره ده چې ځان ته قناعت ورکړي چې ډیر ځای مواد حتمی شرط نه ده ډیر ضروری نه ده چې انسان ډیر زیات ډوډۍ وخوري چې په نتیجه کې د متاسف بدن عموغه مر جذبی چې ورته ضرورت لري نور ټول د فکې نو دغه په خاطر په ځان د غیر ضروري فشار نه راولي کوشش دی چې هغه غذایی مواد نه مختلف موادونه په مختلف اوقاتو کې کم کم استفاده وکړي و د خوري زیات ډوډۍ خوراک کته په میده به شي تر خولې پورې هم دغه کې بدن عموغه مر چې ضرورت لري لغنا استفاده کې نور ټول یا ذخیره کیږي یا د فکېږي او یا هم انسان ته مختلف تکلیفونه پیدا کوي بهترینه خبر داده چې کم غذایی مواد په مختلفو وقفي حالاتو کې څنګه امکان ولري وي.
بلې مننه یو اوریدونکې بل هم دی ګومانم چې خپل پښتنې پراته پریخه ده دا به وورو مېره ټکنیکي همکاري سره کوي مېره
کنه لرم چې زه د مېډیم تکلیف لرم او دا تکلیف چې دا سي ډول د چې سکل سال خورک شینه نو دیو خرم او کېونه خرم په نس کې مې قسم درد دی نو نس می پرسو بلری وسره بس او کچې لږ ډوري او خرم لا هم نو بیا نس می ډیر زیات پر سره دا درد احساسوم نه درد لري ډاکټر ته مستارم څه دا غهله کوم چې د دې لپاره ځنګړی او شخص دا وره وشي چې زه یو علاج وکم په دا وایم می ډیر کړی ګټې نه ده کړی نو مې دې تکلیف زیات لرم نو ډاکټر ته دا غهله لرم چې دا یو
شهره وشي. بل ډاکټر صاحب پښتنه مو واوري درته ثبت کړی و دی او اوریدونکو د میډي تکلیف لري د میډي تکلیف هم
او د ورورته باید وایم چې حتما یو داخلي ډاکټر خصوصا کې د هضمي جهاز ډاکټري هغه ته د مراجعه وکړي تر څو چې یو اندازه دقیق معاینات د ته لازم دي ورته وسی، خصوصا د غایته مواد معاینات او همدارنګه فزیکي معاینه تر څو چې لږ زره تشخیص ذکر لدې حالت لدې تلیفون د تاریخ نه به ډیره سخت دی چې د ته مونږ مشخص کوم دوا ورته وکړي.
کوروان ډاکټر صاحب تاسو سره مچ مخې خبرې کولې پر دې سربېره چې داخله ناروغي متخصص ډاکټر هم یاست دی روغتیا نړیوال سازمان سره هم همکار یاست، دغه تاسو په خبرو کې ځینې موضوعات مطرح شول د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې ډیر مهم رول لري په اوس وخت کې معمولا د روغتیايي سیستم د دوام لپاره چې په ورستیو کې ډیر ستونزې را برسېره شوې دي، روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه څه ډول مرستې کوي په تیر بیا په کومو هغه حادو روغتیايي برخو کې؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې روغتیا نړیوال سازمان نوم یې معلوم ده چې د مختلفو هیوادو سره د صحي سیستمونو د تقویې په خاطر او همدارنګه د عاجلو او بیړنیو صحي حالاتو د کنټرول په خاطر او همدارنګه د صحي خدماتو د عرضه کولو او خلکو ته د خدماتو د رسولو سره د عامه هیوادونو د حکومتونو سره او له ولسونو سره کار کوي چې د افغانستان نړیوال صحي سازمان هم په همدغه برخه کې خصوصا د صحي اولیه صحي مراقبتونه یا پرایمري هیلت کیر لکه واکسینیشن لکه کنټرول د ساري ناروغیو توبرکلوز ملاریا ایچ آی وی ایت همدارنګه د سرویلانس یا د مختلفو مرضونو د پیدا کولو او د هغو د تداوی په هکله همدارنګه د صحي پالیسیانو د هیواد د صحي ستراتیژیکو پلانونو په قسمت کې یا په برخه کې مشورې ورکول او د عامه روغتیا وزارت او تخنیکی ټیمونو سره کار کول همدارنګه اساسي دوا کلینیکونو ته او خدمات خلکو ته او دغه ټول هغه عمده عمده کارونه دي یا لوی لوی کارونه دي چې د روغتیا نړیوال صحي سازمان په افغانستان او نورو هیوادونو کې کوي.
بله کراشو دغه تاسو دغه مسلې ته د سالم او خورو موضوع ته په افغانستان کې هغه څه چې دود دي په همغه ډول باندې خلک خواړه خوري د ورځې درې وخت یا کم او زیات او هغه څه چې پیدا کیږي په همغه سیمه کې همغه خواړه خوري خو زمونږ تاسو خبرونه داسې را برسېره شو چې په یوه شي د خلک ځان نه مړوي وچه ډوډۍ یا پوریجو یا نورو داسې کوم سپارښتنه شته ده د روغتیا نړیوال سازمان لخوا یا نورو لخوا چې کوم مینو په پام کې ونیول شي د و ورځې په اونۍ کې که هدا اقل وکول شي څوک په همغه باندې عمل وکړي؟
بهترین خبره ده د کوشش وکړي د غذایی مواد مو سره افغانستان الحمدلله اگر چې موږ تاسو خلک ډیر فقیر دي ولې لاسرسي او معلومات ډیر خسیوي نسبت په سابق وخت مثلا کې یو سړی غوښه خوري نو ډیر یو کم اندازه غوښه دي له نورو شیانو سره تنظیم کې ودی خوري که یو هفته کې یو ورځ دوه ورځې غوښه وخوړل بیا د ټول هفته نه خوري او یا برعکس یو سړی اقتصادي ستونزې لري نو که یو ورځ مثلا یو غذایی مواد نه استفاده وکړي کوشش وکړي په هغه ارزانه بیا په بل ورځ یو بل غذایی مواد نه استفاده وکړي او لټول له مهمه ده چې لله الحمد افغانستان کې د شنه ترکاری ډیر په مختلفو فصلونو کې ارزانه کیږي میوه ډیر شي مثلا د اوس زه مطمئنه مې چې د هلمند او د فراه ولایت کې د هندوانو فصل ده حتی دا وخت هم راځي چې یو من هندوانه په پنځو سفانه ته هم رسیدي او ان شاء الله چې ډیر اقتصادي ستونزې هم خلک ولري کې دای سي د دې هندوانه مواد نه استفاده وکړي. یاد متاسف شمالي ولایت کې هم درنګه متاسفانه ډیر ښه فصلونه یې میوه ولې بیا موږ ولایت خلک وګورئ چې د هغه میوه نه تل تدې هغه نه بیا نه نفر اسکیږي او هغه نه استفاده نه کوي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونې ته مو ټلیفون نو کړلو خپلې پوښتنې مو مطرح کړې په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوخي او خوشحالي سره تیر کړی زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
اختر دې مبارک شه ای مومن بنده اسلام اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان روزی دی شقبولی تلاوت پاک قرآن اختر دی مبارک شه ای مومن بنده زرا پاک د ټول بشریه د خدای پر لارې مالیه پزرا پاک د ټول بشریه مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې روجیدی شقبولی تلاوت د پاک قرآن اختر دې مبارک شه پزرا پاکی مسلمان روز دی سقبول تلاوت پاکمان اختر دیم